بدلی بدلی زیات خلق ور دی له تیز موسیقی وا دا سی ربط او غزل دا سی دھیم پن دب غزل کینو نو دیتا سوک تیار ہونا رفیق شنواری چونکہ دا حمزہ بابا یو روحانی موریدو نو آغا دا بچا جان دا حمزہ بابا چکم مرشدو دا غی دوار موریدانو ام دیو دی دا اکرالا چکلا ریڈیو زمانہ راغلا فیک ہوئی چھ ماتا آفرو شو چیر تاسو دکہ چھ ما با دی قوالی یو محفل بچا کی دلو دا بچا جان دا عبدالستار شاہ بچا پا مزار باندی مزار خونہ دی پا خپلا موجود ہوگا ٹائم پی جواندی ہو دا غا پا اجر خانہ کی پا پی خور کی نو ڈیب گرے کی نو حمزہ بابا بمو نور شاعران بمو مات یوزل دی پیر سے مات دو چ تم پاس تا سو از ډیر ځوانو ما مات چ ما خو आवाज نشته زه خو شعر و ادب باندې پویګم پی مات چ نه ته کولې شي دی وچ دا مات بالکل یو روحاني مخ خاري چې صدا سے خبر وا چې زه لاړم مو موسیقارانو سره کیناست نو ما یو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کلام ویلو فارسی والا بیا ما پختو ویل نو ما دغه سي بس مات یو دا او شو الهام بشو ما موسیقي زده شو بیا ماتا حمزه بابا دا و چې ته به د خپل आवाज د موسیقي د پیسو اخستلو لپاره نه استعمالې ذکرې ور باندې استعمال البته ته شیانه غزل دی یا لایټ غزل دی نو دا ته کول شي زه لاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زه لاړم ما اجازه ته واغستو هغه چې بالکل تاسو کول شي نو ستار شاه بچا ما ته اجازه ترا کړلو حمزه بابا ما ته ورا کړلو نو ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال لا راغې کال 1955 کې غالبا جون ته وګوره جون څه دی همکار دے همکار دی وچ په شروع کې خو موږ ته ډیر خطونه براتل او ځکه چې خط زمانہ وا ریډیو چې چا به اورې دوه خطونه به لګل نو هغه خطونه کې ډیر زیات یو ناخوخي ظاهر کړي و خلکو په سمره چې پښتانه چرتا ساوت نارت کې وو هغه به چې دا څنګه आवाजونه دی او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې ځکه چې پوهیدل څوک نه خو بیا ما دا هغه غزل کې لګ په دې طرزونو کې لګا دا سی او تیزواله لغونه کې راوستو لکه ست چمګه شل لایټ غزل وایو نو دا سی مونږه تقریبا یو سو کال کې د نننه د بیا خیال چې کوم आवाज وو دا خو اسیم بیا دا څه وو هغه کې سرو نو आवाज پوخم شو نو دا سی دا غزل یو سفر روان شو
خو حمزه شنواری صرف غزل ونه لیکلو بلکې په کال 1961 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته د رفیق غزنوی په وینا د پښتو لومړی فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او مکالمې ولیکلې د ریډیو د پرې پسونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل چې لومړی ډرامه زمیندار او مشهور ډرامه ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده په 1959 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو چې وروستو د مارشلا په وخت کې پرې بندیز ولګېدو دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی دا پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبائی جنرل سیکرټری هم وو حمزه شنوری 15 کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه انا او علم خپل خود نوشت د جعفر خان اسکزي سره په ځینو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوی لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول د حج سفر او د کابل منظومه سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاویدنامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي په کال 1955 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدو نه پس په پښتو کې خا وخت نور لوی لوی شاعران هم موجود وو په خاصه توګه د غزل په میدان کې کلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو د حمزه شنواری او کلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل
د کلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر دا دی چې هغه په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمي نه پیدا شوی وي د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بیل و غیر خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بیل وی او بیل طرز او انداز لري هر شاعر لري هر آرټیسټ لري هر فوک سنگر هم لري نو دا سه حمزه بابا او د کلندر صاحب هم بیل بیل لاره بیل بیل اندازونه او کلاره د پښتونولۍ او یو هم به خدای غي د ایکسپریشن او د غي هر طریقې مختلفه وي غیر خبره چې کلندر مومند یو طریقې پسند شاعر او د غي نمائندګي کوله نو غي د نظم دا اجمل خټک سے بود دی ایوب صابر سے بیا سمر شاعرانو پتی دور کې نو دا د نظم میړنیو او حمزه سے په دغه دور کې د غزل او نو چرته داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګینه کلندر سے داسې نظر لري چې ګینه حمزه بابا غزل اخ میسج نه لري چې کم پښتنه غواړي دا ما تخکاری چې دا یو غلط فهمي وځه چې کلندر سے په خپل ژوند کې زمو په وړاندې دې طرف کړي چې حمزه سے سردا سے زما هیڅ قسم خبره نه و د خلک خوره کړي او هغه یو ورځ زما د ډکشنری پروجیکټ چې کول دریا زما کور ته چرته په بریک ټایم کې مونږ راغلو نو زلان زما چې کم زوی دی یو هغه ماته مغه هغه ټایم کې ماشوم ماته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې دور ټول نه لوی شاعر دی نو یما حمزه سیب ته وی چې او چې تاسو کده زما ماشوم ما ورته دا زما زوی دی تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لری شي ته زما په کور کې یو دا وړکه ماشوم دی چې زما په کور کې ستاسو صحیح سیټ او ستاسو متعلق زما سره نظر دی ته دا وی چې یاره حمزه بابا خپل دور بالکل یو لوی شخصیت او نور خو فرق چې موږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعرانو او دیوانو په دې وجه نشي کېدی چې دغه نظر په یو دور کې مختلف پیرایې کېدی شي او د خپل دور مسلې په مختلفو طریقو سره بیانې دا مسلمه خبره چې کلندر صاحب د طریقې پسند شاعری نمائنده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نمائنده دی هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیات بیانې او کلندر صاحب هم بیانې نو دغه څه ویلی شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډېر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته
خو حمزه شنوري په خپل ډېر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوي دي ډېر کره کتونکي په دې نظر دی چې حمزه شنوري غزل پښتون کړو او یو داسې رنګ یې ورکړو چې راتلونکي شاعران به هم پل په پل ږدي خو میا وکیل شاه پکر خیل مشال رډیو ته وویل چې د حمزه شنواری د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي بلکې ډېر خواره ور دي
د دې یو مکتب بنیاد کې خودو حمزه بابا چې هغه خو ګوره د تصوف یو لوی دغه کنه هغه د سید عبدالستار شاه بچا مرید او هغه مرشد او بیا هغه ورته دغه د دې جهت هم ورکړیو هغه ته دوام کړی و د شاعرۍ دغه لپاره نو هغه بیا دا دومره د هغه دواګانې وي د هغه د دواګانو برکات چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدل او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو او لوی نوم او مقام غزل ته ورکو او هغه څو چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي یوازې دغه نو د لهجې خکولا او رواني او پکې جوړ فکر او د خیال الوتو عرفانی کګلیچونو دا ټول په د حمزه بابا په شاعری کې او داغه یوازې داسې نه و چې داغه وحدت الوجود او یا شهود هغه کې د عشق او عرفانمو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي فطري او استادانه هنرم پکې دغه شیو غاړه غټه شیو او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه بلکې ورسره ملاتړ هم نو دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مين شیرونه هم ویل دي ته په پښتونونه رنگ هم په غزل کې ور کړی د په خدلو کې نوې خوند رنگ دي بلکې د همدې په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه راته دي دا غي ډول سنگار کړی دي په غي سره کړی دي همدې بابا ځکه چې هغه دا کوم ثنی دور کې پښتو ادب په اسمان کې رون ستوري دي حمزه بابا هغه سره چې کوم خلک ناس ته د خیبر او خیبر افریدی او ناظر شنواری او دا غزوی مراد شنواری چې کوم دي دا غ شیرونه دا غ غزلې دا غ دغه باندې دای باندې حمزه بابا سرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک دلاري دغه دی پای کې او کوم د وحدت الوجود او دغه شیرونه ویلی شي ویډیو غزلې ویلی شي ویډیو غزلې دغه رنگونه پراتري ځکه د حمزه بابا چې دینو سره ناست پاست کړی دی حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی دی حمزه بابا او دغه نشایره او دغه چلز د کړی دی وغن د غزل په لار چې کم تلی دی او غزل ته ای بیا خپل د حمزه بابا غزل خو چې خپل کړی دی دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کم شاعران روتی دی دا دغه مکتب او دغه سبکو دا دغه دغه وحدت الوجود او دغه سرات پایبانی دغه سره د ناس ته پاست دی دغه ګوره حمزه بابا وای کنه حمزه کشي حجاب د ما سیوا کثرت عین وحدت ته په کثرت کې نشته حس دی غزل مطلب ده بے درد او رنز او غم نه په ولفت کې نشته حس فکرو د زړه نول نه په وصلت کې نشته حس ان دا د حمزه بابا شاعری چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دی وجه باندې دغه سب کې تاسو وګورئ د ټولو شاعری چې وګورئ کدا تاسو د خیبر پردی کلیات ګوره کدا ناظر شنواری دغه ګوره کدا مراد شنواری د زوی ګوره د ټول یو بل لپاسه اغه شاعری کړی دو غزل اغه شان غد غزل اغه تسلسل خون رنگي د همدب باندې کم شروع شوی دی اغه نه دا کړی کم شوی دی بلکې نورم سیوا شوی په دغه د خیبر په دغه سره دا د اغه برکت دی د مکتب او د فکر او د سلوب اغه ټول اغه برکات دی چې اغه خپل کړی دی ځکه خون رنگ ور کړی او ځکه دا اغه نوم چې دی نن د نورو د اغه د مکتب د شاعرانو د اغه د پیروانو نمونه چي دي اغه نن ځکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې اغه مقام موندلې او اغه رڼایي او پای باندې خوره ده وغیم د حمزه بابا سره دغه اسمان ستوري او زلند ستوري دي
ځنه کرا کتون کې وای چې د حمزه شنوري د غزلونو بهرونه ځکه متنو او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات دی چې هغه په خپله په موسیقۍ پوهېدو او ډیر خراباب باب غږولو. شیر عالم شنوري د حمزه شنوري سره د لومړي ملاقات خاطره د مشال رډیو سره داسې شریکه کړه.
زما ړومبي ځل باندې حمزه صاحب سره په پېښور د پېښور په دې کور کې ملاقات شو، نو زمونږ یو ټیچر وو هغه مونږ بوتللي وو او زمونږ ملاقات تقریبا مونږ په اتم جومات کې وو. دغه ټایم کې دا د کال 1940 مدرې اتیا هم خبره ده چې مونږ لنډې کوتل نه راغلي وو، مونږ اتم کې سبق وی او مونږ حمزه صاحب سره ملاقات شو. نو بیا نو زه به پخپله یوازې به هم داسې تلم چې کله به زه پېښور ته راغلم نو سکول کالج یونیورسٹی اسټوډنټ چې وم هم نو زه به حمزه صاحب نه تلم او په مختلفو موضوعاتو به مې ورسره خبرې کولې. نو یو ورځ مې ورته وویل چې بابا تاسو د علامه اقبال یو شعر دی، هغه علامه اقبال حوالې سره تاسو یو شعر ویلی دی، دا تاسو څه ویلي دي؟ دا لږ په دې پوهیم تاسو ما پوهه کوي. هغه وویل چې تاسو راته شعر ووایه چې ما څنګه علامه اقبال په حواله څنګه زه غلط څه خبره کولی شم. ما وایي چې تاسو ویلي چې دروغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ. نو هغه چې داسې په غور واورېدلو، ځکه چې هغه ته لږ هیرنګ پرابلم وو، اورېدل به کم کول. نو ما ته یو چې یو کتاب در سره شته دی، دا غزونه کې د اقبال په تصویر داسې یو نظم دی چې دی هوټل کې ناست دی او د اقبال علامه اقبال تصویر دی چېرته اویزان دی، په هغه باندې نظم لیکلی دی. او وایي چې نه نه بچی، زه دا نه وایم چې دروغ وایي اقبال، زه وایم چې دا روغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. نو هغه خاطره ما ته یادېږي چې هغه دا یو چې د کلندر صاحب خو ډیره بهترینه حافظه وه، او بله دا چې علامه اقبال خو وي ما ترجمه کړې منظوم، نو زه څنګه داسې کار کولی شم خبره کولی شم. نو د فارسی د عربی یو لوی عالم فاضل، او بل دا چې هغه نظری صوفي نه و، عملي صوفي و. د هغه شاګردان هغه تصوف کې د نظریات هغه سره سړی اختلاف لرلی شي، خو د پښتو پښتونولۍ او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ما ته نه ښکاري چې لر او بر یا چېرته هم پښتوني هغه بس اختلاف ولري.
حمزه شنوري د انګلیسي ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفحې مشر هم وو او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو. هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق، درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکشي کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خی خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانی ما د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلی په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوم کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک به جای خبرې یا به جای مسائل ډیر استفاده کوي ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کېږم نو د دې مل پر ډیر زورونکي ډیر رانجاوره درته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوونکي خبره ده چې په ډیرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیر کړی ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکی په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیگی، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اٹک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي. هر څوک د تعرض نه مسوم د قوانین په اساس کې، هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډیر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډیر بد حالت روان ده، په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي، چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي، په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ، د ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې، هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه د ننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لری، رسانه چه یعنی چلوون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منزده چی چی یو دبل ته درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه ته دی، اغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلا وطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید، یعنی وقت دیر اهمیت لري. اگه وقت چه اغوی زایی کیوی پا دا رسانه کی، یعنی بیهوده وقت زایی کیوی، دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی سلا ده افغانان ده پاره پا دای ودونی که اصلی مونگ ده تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای وادونه کې، دغه نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، د دې چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي، او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.